درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
شره خلاص د یو لسم ټولګي و د لسم لوست نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګیو باندې ویشلې وه چې د کلکپوټوکو ټولګی وو د حشرو ټولګی وو د انکبوتیه ټولګی او د زرپشو او سرپشو ټولګی راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړه شلری زموږ استاد چې درس په دغه اونۍ ویم صفې څخه تر یو سره درېیم صفې پرې دوام وکړي راځو د کلک پوټوکو ټولګي لومړی پیژنو د کلک پوټوکو ټولګي چې دی د کریستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی چې دا په معنا د کلک پوش سره ده یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دی دوی خپل جوړښت چاخوا کوم جوړښت لري هغه ډېر کلک دی او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی سو دغه رقم د کری فش ده دی ځینې معمولي چونګاښان دي شرمپس دي چې دغه ټوله حیوانات چې په ځینو هیوادو کې په ځینو ملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي همدارنګه دوی چې دي په اوبو کې سمندرونو کې دغه رقم ځینې ډولونه چې دي په ډنډونو ویالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو کلک پوټوکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوي دي او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر سینه او نس څخه ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي یعنی دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي چې د دې سره یو پوټکی سکیر پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دی او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي خپل ژوند مخته وړي او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دی همدارنګه مرکب سترګې لري د هغه په واسطه ځینې یی چې دی هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره هیڅ کړي وویني او د دوی تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی یعنی د وینې خلاص دوران لري او د دوغو کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو د اور کولای سو د لړمان سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټول کې د کلک پوټکی چې کېږي شمیرالای سو همدارنګه دا کوم حیوانات چې دی د زینو دی د سینې او سر برخې سره نشته وي او دوی چې دی هم شزینه هم میانه هم مناسبه برخه هم مذکره برخه لري چې زینې چې دی پارتوجینیسس دی عملی چې په دغه کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنی اطراحي غدې په واسطه سر ته رسوي سره زوده حشراتولګي د حشراتولګي کې چې دی مجوای مچان ملخان پتنګان ورجی غوماشي یماشي دا ټول چې دی په دغه ډول کې راځي نه ده ډیره برخه د مزکی دوی چې کوي دا تشکیل کې د ډیره برخه کې قرار لري همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انټومولوژي په نامه سره یادیږي او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی دغو حیوانات ته د انسکټس کلمه هم کاریږي ځکه چې انسکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي همدارنګه دغه کوم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایي زنځیر کې ورسره مثال ده کم نباتات چی گرده چی غذایی زنزیر که هم برخ اخلي او کم نباتات چی گرده چی د گرده خپرونی که هم دی مرسته کی چې دې د زینو هغه کم نباتات چی مثال شرنګ ولري شبوی ولري د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښینی پر ګل پاڼو باندې چې د هغه له امله څه کېږي ګرده شیندنه صورت نیسي چې په تیرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه او دغه حشرې چې دي دوی په مختلفو ساحو کې د مځکې مثال په خوږو اوبو کې په تروو اوبو کې په وچه کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیواناتو د پاسه هم خپل ژوند شکه یې مخته وړي. راز ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشرې چې دی د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نس څخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډېر کړي ویشل سوی ده، یعنې د کړي جور سوی ده بند بند دی. او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري. د دوی چې دی دوه انتنونه لري چې حشرات خپله د دوو انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دی دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري چې د دغو وزرونو مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دی یوه جوړه وزرونه لري او ځینې چې بې دي هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میږیان یادولی سو. همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې سوي دي، یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی سي، ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی سي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی سي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي او لکه څنګه چې موږ وویل حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی سي چې اوازونه تولید کړي او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دی هغه کلک دی چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیې لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی سي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنې د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول او دوی هم د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ وویل دی چې دی نارینه او ښځینه جنسونه او دی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیسز یا هم استحالیه په نامه سره دی چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي چې په مکمل استحاله کې چې دی د هګۍ لاروا دا پوره مرحله سرته رسوي لکه مثال مچی د پتنګ دی او په نامکمله کې چې دی هغوی یوازې چې کېږ د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي، یعنې د دوی په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسو لیدلی. دغه کم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري چې مثال موږ یې پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچنۍ خزدکې دي، میږیان در ټوله د دې په ډلو کې راځي او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی ځینې پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوی پوټکی رامنځته کیږي. ورپسې راځو د دغو ډلې څخه معمولي ملخ وایو. ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي او دوی چې دی خوراکي چې دی واښه او شنه شاندي، یعنې د نباتات څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دي هغه په یوازې سره او ډېری چې دي هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دي ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري، دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي، چې دا چې دي د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. ورپسې د معمولي ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولي ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتن ته ښکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کوم حسونه چې دوی کولی شي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري چې د دغو سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولی شي شان وویني، او یعنی څو وجهي دي دغه کوم عدسیې چې په دې کې وجود لري څو وجهي عدسیې دي. او د سینې په برخه کې چې دوی د دې سینه چې ده په درو برخو ویشل شوې ده، چې مخکینۍ سینه، منځنۍ سینه او وروستنۍ سینه ده، چې دغه سینې چې دي خپله بند بند دي او د سینه په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګېډې برخه ده چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کوم سیسټمونه چې دی د ملخ کوم سیسټم چې دی هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشراتو څخه شمېرل کېږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي، چې هغه یو ملکه ده چې هګۍ اچوي، نران دي چې دنده یوازې د ملکې القا ده، او درېیمې کارګران یا هم ښځینه شندې مچۍ دي چې د دوی دنده چې ده د کوم نورې پاتې ټوله دندې چې دي هغه دوی سرته رسوي. مثال د ځالې جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټوله څوک سرته رسوي؟ د کارګران ښځینه مچۍ سرته رسوي. دوی چې دي د ګلانو شا یا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپله دغه د زوشا څخه د لاروا لپاره سپین ډوله مواد جوړوي. او دوی بل دنده چې ده دوی د کندو څخه هغه کوم مثال کند چې دی د نباتاتو کند چې دی هغه ټولوي، او ورڅخه د مچۍ چسپ جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شات یا اصل چې دی دغه کوم ښځینه کارګرانې چې دی دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شاتو په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیراتو وروسته په مثال د کسټروز او لولوز قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دوی کښېښول په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاتې 10.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد، انزایمونه او دغه شیان دي. ورپسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی. ورېښمو چنجۍ چې دی دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کېږي، چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دي د هوا په واسطه دوی سوشناکه مواد ماده چې کله را وڅڅوي دا د هوا په واسطه وچېږي، او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځینې جوړېږي، او د غوزې په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سدي د هغه لاروا مرحلې وروسته الوزي، چې د الوزتو مخکې مثال کوم کسان چې دی راولاړېږي، او د دې کوم دغه چې دی ای شوي، او د دوی دغه کوم دغه څخه ورېښم تار څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پوښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېیمه پوښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامنا سلامنا نیکی هیلی می امنی هیلو لرما چی جوڑو غاو سیتمن بایست شنا اغلاست دولا سم توگی و دیالا سم لوست.
در ورځ لوست کې راځو موږ او تاسې ځینې غدات او همدارنګه د دوی هورمونونه پیژنو چې دغه کوم هورمونونه چې دي زموږ په بدن کې کوم تغیرات راولي او پر کومو برخو باندې تاثیر کوي. په تېر لوست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو وپېژندله چې دا کوم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لوست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس ته یو اویایم صفحې څخه تر پنځه اویایم صفحې پورې دوام کوي. تازه نخامیه غده پیژنو. نخامیه غده چې ده د ماستر غده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غده چې ده د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړې توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه یا په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غده چې ده د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غدې جوړښت دی هغوی د غدې د مخ برخه ده یا انټیریئر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غدې تر ټولو لویه برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریئر یا هم د غدې شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډوله هورمونونه دغه کې ترشح کوي چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لنډول سره ویلی شو چې نخامیه غده چې ده یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او دوی چې دي موږ وایو چې دا غده چې ده د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه سوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه، یعنې د نور غدې چې دي هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دي هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایرایډ غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده چې شې دي د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولېږي. نخامیه غده چې ده په دې کې اختلاطات کولی سي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنې د دې د مثال تخریبېدل یا د دې ته زیان رسېدل زموږ د بدن د ډېرو برخو د ډېرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی سي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ یادولی شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده. او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او ازادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي، یعنې دغه د جی اچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی. او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب کیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کېدای شي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده. د عضلاتو په جوړولو کې دغه کوم د جی اچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروټینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې شکیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي. او کچیر د رشد په هورمون کې یا د گروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی اچ کمبود په ماشوم کې رامنځته سي، د ماشومان د ودي کمښت رامنځته کیږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي. او کم د رشت کم بود نشی چې دی هغه مثال مشته د سیمال میشته د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجان منځ کېږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري عموما ماشومان چې دی هغه په دې کې میتابولیزم عملیه ډیر چټک ای ډیر زیات ای نو ځکه دی ډیر فعالیت سره رسی ډیر انرژي مصرفوي که چیرې دغه انرژي کموالی پکې راښکاره شي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکې کې کمبود شوی دی یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه لپاره درملنه هم وجود لري رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسو په د بدن په سیستم کې ورپسې د نخامیې غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی د پرولکتین هورمون چې دی د نخامیې غدې د مخ برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري خو د ښځو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو لپاره خورا ډیر مهم دی او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی ستر سي چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی همدارنګه دوی چې دی د تناسلي فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا پرولکتین کچیرې په کوم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لنډه سره دا چې د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کوم هورمون چې دی د نخامیې غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي د ټي اس اچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم واده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي د دې کم میتابولیزم عملیه چې دی هغه تنظیموي همدارنګه د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخه او خولې مثال د خولې کې دلو اندازه شي کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او کچېری که مش پکې کې رامنځته شي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره شي کېږي اخته کیږي ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ای سی ټی اچ هورمون دی د ای سی ټی اچ هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي دوی چې دی دغه د نخامیې غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري په ځانګړي توګه د کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډیر اساسي رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی فولیکل تحریکون کې هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیه غدې د دلی څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیه غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي چې دی چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په ښځو کې تخم چې سي تولید کړی سي همدارنګ د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه دغه تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي ورپسې بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینایزینګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د ښځو او نارینه او د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي یعنې پر دې دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي پروجسترون په ښځو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي ترشح کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه ده د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسې وایو دوی چې دی د پوستیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولی سو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تېر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زد دیوریتیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري دی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباض لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین شکایې تولیدوي همدارنګه ای ډی ایچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوستیریر لوب په واسطه تولیدیږي ورپسې راځو اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول ځان سره نوټ کړی او زده کړی مو سي اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حده پورې مخته وړي دا اوس موږ اوس ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو لومړنۍ پښتنه ده د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي دویمه پښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنۍ پښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي سسی تور د توجه څخه نری نری منه
لال یو گل میرا نہ نرای نرای